احمد شبریم هرکلی موکوم. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږی ته شوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان له لوږی د خپل وجود غړي خرڅوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لوی پروژې به شروع شي، د افغانستان زیربناو به استخراج شي، همدارنګه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحیږي روانه.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لاریون کونکو شعارونه ورکول چې افغانستان د اوبو پرېشته. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص ډاکټر فضل اختر نظر اخیستې.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون د دې باعث کیږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړی شي.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري.
تشپک میشته کیږي ناس یو بلارې هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅیږي او نه یې سوګوړي.
تر دې او جو شمېر نورو مطالبو مخکې خبرونه. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او امریکا د روسیې پولې ته نږدې پوځیان استي. د خبرونو تفصیل. د امریکایي محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي سارا نتبورن د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 11 پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. د افغانستان بانک دا مالی شتمنۍ د زمري په څلوربشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي ميرمن نتبورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارډ ډالر شو دلی، ځکه د نوموړي په وینا پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د پیښې د یو شمېر قربانيانو کورونه یو د تاوان غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې شتمنۍ اصلي ارزښت 9.5 میلیارډ ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مفتي حبیب الله الهام اسدی راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله، د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. شغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو چې لاری د لاریون پر مهال زیانمن شوي دي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را از انها بگیریم.
د هلمند سینو بتل د افغانستان او ایران ترمن لانجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. مګر په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 ټنه روغتیایي مرستې او همدارس د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسین 15 لک ډوزه استولې دي. نوې ډیلی همدارس وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار همکار روان دی چې مخکې له افغانانو سره شمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین او ضروري درملو په ګډون د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډیر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوې ډیلی او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوځان اروپا ته واستوي. د شاغلی بایدن په باور د اوکراین له پولیسو سره د ګڼ روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویرشته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغون شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل دی وای په لاند وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادو ته ولې شم. د شاغلی بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډیر نه وي چې اروپا ته لیشي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سي کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. د بشري حقوقو د سار سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمه حکم غندلې او پر تهران یې ژغ کړي چې نو موري سمدسي او په قید او شرط خوشی کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخي چیرونکې تارا سپهریفر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدي ظالمانه نیول او له هغه څخه تحقیق هغه هم یوازې یو کال وروسته لدی چې دا د یو مخکنی حکم په اساس له زندانه خوشی شوی وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقی رحمانی د بشري حقوقو د څار سازمان ته ویلي چې محکمه د میرمن د وی غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د امن سم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم لمخي میرمن محمدي همدارس د دوه کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولای او پر ټولنیزو او ډیجیټل پلیټ فارمونو د فعالیت اجازه نه لري. د نوبل د سولې د جایزې ایرانی ګټونکې شیرین عبادی د نرګس محمدي په اړه د محکمې حکم غیر عادلانه بللای او غندلای دی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چوي د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ. شغلی زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته د سرګندونو پر مهال وویل ل روسي سره په کډکی کې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته کړه چې اوکران ته اصلي ګواښ لدنه نه به ثباتې ده. د اوکران ولسمشر وویل په بهر کې داسې یو تصور شته چې دلته جګړه روانه ده په داسې حال کې چې د په وینا دا تصور ناسم دی. شغلی زلنسکی هم دار زیادونه وکړه که څه هم د دې کړکیچ زیاتېدو احتمال نه ردوي خو له روسي سره د جګړې پیل روښانه نه دی. زلنسکی وویل د فکر نه کوي چې وضعیت په دغه په پرتله اوس ډیر کړکیچن وي. پر اوکران د روسي د احتمالي بریټ پاړه اندېښنې هغه مال زیات شوې چې د اوکران سرحد ته نږدې شاوخوا یو لک روسي پوځیان ځای پر ځای شول. دا خبرونه اوس د رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دې پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لدی هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی دو چویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس کړوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له شبرې دوه وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې ځینې افغانان له لوږې د خپل بدن غړي پلوري. له بلې خوا طالبان وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیر ژر ښه شي او بهرنۍ پانګونې به راجلب شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکیچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطی د شاوخوا دروشت میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. خغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخاوني ول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکاري ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشټوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران لکبل چې د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي یو شمیر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتیدونکو بیوزلۍ لکبل د خپل بدن غړي پلورلې دي. راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغاني ترلاسه کوي. یوې مېرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
یو زیات شمیر ماشومان ستا چې پلرونه نه لري د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بې وزلۍ د لمینځوړو لپاره ځنګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به ان شاء الله راتلونکي افغانستان د ډیرو خو فرصتونو خاوند وي. موږ به ان شاء الله ډیره ښه سرمایه‌داري ولرو. افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لوی پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناو به استخراج سي. همداراز د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحیږي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویل دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوس مهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بې وزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 15 گاونډیو هیوادونو کې له ډېر افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاریون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخور غواړي. دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر ولاړو لاریو هم بریټ وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل چې لاریونوالو د لاریو شیشه ماتې کړې او زیان ورواړاو. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ترابولي خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلی حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ور نه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1902 کال د موافقه په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانوني برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅباندې زر کیلومتر واټن ورسته د ایران سرحدي سیمه سیستان ترسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت سر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه. خو بیا ولې دا ستونزه روانه ده او سر راپورته کوي؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فصل اختر څخه اور.
هغه توافق لسمه ماده وي چې دغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري. یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوی ده پنځمه ماده کې هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه ایران ته ورکول کیږي. ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متر په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کیږي. علاوه د دویش مکعب متر اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کیږي. توافق لرو یا ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستي دي په افغانستان کې کوم جنگي حالاتو په هغه کلونو کې چې دغه جنگي کلون دوران کې چې افغانستان کې جنگ وو ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف ورکړ په سیستان او زکی د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گزاري افغانستان شریک کړي. چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کړي.
بله صاحب دا که چېرته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی چې نورمال کال یعنی سمانه نورمال کال کې ایران ته 2 جمع 4 مکعب متر په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي. خو همدغه تړون برخه رسلور ماده کې دا لیکل شوی دی که چېرته اوبه د بعضې تغییراتو د وجه کمی شي ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
له شغل اختر څخه په مننه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00422123247
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنستر شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي او مشکلات د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ پلسګونه هټۍ جوړی شوې چې پکې د کونړ لنختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټۍوال وایي پوخه په هرې هټۍ کې غنو کسانو کار کول او خپل کورنۍ ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشټوالي په وجه د دکانونو کرایه او ځانون ته ډوډۍ هم نشي پیدا کوله. 45 کلن عبدالوهاب خپل دکان کې جوړ کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانون ستړي کړی دي. د څولی او څټکی په وسیله پکې خولي ګلان او نقشونه وستلی خو پیریدونکي نه لري.
کارونه ډیر زیات کمزوري شوی دي، ډیر زیات نه خراب شوی دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه لبندې سامان نه تشپک میشته کیږي نه شو غلارې هغه سامان دی او پروت نه خرسيږي او نه سو ګوړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي، یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکا ټوکا کوي چې څوک پراشي یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته، دی سار راځو ماښام ځو، لږ که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، لږ که د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو والو
د کونړ وسیدونکي وای پخوا هم د بلابلو دلایلو لمخې په کونړ کې لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماری او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقکوونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقکوونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړي، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي، او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سه دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي، نو د دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو لومړی راپور دا و چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. یو شمېر نورو نړیوالو موسسې هم ورته غوښتنه کړې ده او ځینو موسسو خپلې مرستې افغانستان ته رسولې دي. بل لور ته د افغانستان دننه داسې شکایتونه شته چې دا مرستې سمې نه ویشل کېږي. په هغه ځایونو کې چې دا شکایت موجود دی یو هم ننګرهار دی، او په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې دغه مرستې لکه څرنګه چې په کار دی هغه سې عادلانه نه تقسیم شي. د مشال د څنګ خبریال باس محمد عابد له نورو جزئیات سره.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې دي اعلان نور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي دلته درې شي زه یو کس یو کولو ته په ګوته خیم چې دوه میاشت درې میاشتې دوی دې اعلان نور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو په هغه تقسیم کړه او مستحق ته خو دا نوم نه رسیدا زه تر څو غلا ظلم ته دی خلق رواني ولی په داخ مسلمانۍ دا هم کوم
پر جلال آباد خار سربیره په یوشمیر ولسوالیو کې هم خلق د بشری مرستو ل روان بهیره خوخ ندی د خیوی ولسوالی یو تن اوسیدونکی وویل
راست نه خوشاله نه یو خوشاله په دین یو جدل ته خسان راځي اوسه روان شي مالدار دې کړی غریب پرې خینو سم خوشاله د شه پرانه ته پاتې بي خیا خاصې دي دا خو زه ته روان دي موږ هم دا یو چې امارت اسلامي جمع د موسسات سره کیلي او د شه توافق تور شي چې د عوامو مشکل حل شي موسسې په خپل سر دلته ګرځي او د نمونه لګي مالدار لګي غریب پکې پاتې دا د امپسامیر پرم بدنامي ده او د موسسور پرم بدنامي ده ولوس نورم ناراضه
پنینګرار تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساد ډک بولی، خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساد پاک ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه موږ ماتې کړې نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي او مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده، دلته ټول خلک مستحق، هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې موږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې به دغه سل کسان وي. به هر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي، خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وې چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار سمې اړیکه نیولې ده. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو
تراکیا دی بیا. زه هدایت الله د میدان دی ولایت ماجدینو خننګای دغه په تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې ماجدینو له خوا ډېره سخته ګلمه له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر سره غني کو وخت کې به هر ځکه کومکونه وړل د ماجدینو له ریاست نه اوسې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دی په کراو د کاري او بیا دلته ستونه د عامو خاصو به کوم کېږي، بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق لګلې هم ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ کوم باندې وه سل ټوټې کوي او د کراو تر هغه کورې نه رسېږي مخې ته خانور.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر اتنی مبجو روست دا سجیر دو دادی سات پا خبرونه که ولایت پا ولایت پروگرام پکتیا تا زنگره شویده. خو دمگره یو پزر پوری مسئله لرو. یو لیک سباندی 50 کال روست لپولند سخه لیتوانیا تا ورسید. دا لیک دا 1971 کال پا مارچ که لپولند سخه دا ایوا پنم دولس کلین انجلی پا لیتوانیا که خپلی ملگری تا استوالی و. ایوا پا دی لیک شکایت کرده چو اوست دوی کلی تا بسونه نرازی او دا باید دا سانتیگرات پا منفی دروش درجو سرو که پا پشو شار تا لارشی. لیتوانیایی مرمنی گینو ویفا چې اوس له شپیتو کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري په 28مه ترلاسه کړ. هغې ویلې چې ایوای ډیره لږه په یاد ده، ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه یې د لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکلو د لیکونو استول بند کړل. گینو وی فاوی لمړی فکر وکړ چې څوک ټوکی ورسره کوي، ځکه دې ته امکان لري ښکارېدل چې د دوو گاونډو هیوادونو ترمنځ د بلی کرسیدل به یو 50 کال او نه میاشتې وخت ونیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو ته چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اته بچي او دیرش دقیقې شوي لاند خبرونه. د امریکایي محکمې د ولسمشر بایدن ادارې ته 2 نور مهلت ورکړ چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محاکمې وی قاضي د امریکا عدلي وزارت ته د فبروري تر 18 پورې وخت ورکړي څو د افغانستان د شتمنیو په برخه کې خپل سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د شتمنۍ په اړه خپل سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي تاییدوي چې پرون د ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست رئیس ازادي راډیو ته وویل د ایران سیستان بلوچستان یالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړه او د څو لاریو شیشې ماتې کړې. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همدارنګه د کووید-19 ناروغي ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. هند په خوا د پاکستان د لارې افغانستان ته د 5000 تنه غنمو د درملو د استولو ژمنه کړې وه او ویل کېږي چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره موافقې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اجازه ورکړي چې دا غنم د پاکستان د لارې افغانستان ته ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وای متحده ایالاتونو به ډیر ژر یو شمېر امریکایي پوجان اروپا ته واستوي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنگتن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل چې په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځ اروپا او د ناتو غړو هیوادو ته ولي شي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وای د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو ولایت په ولایت خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، ننګرهار، لوګر ولایتونه او د غراس د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. دا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ګردیز ښار دی. احمد آبا، احمد خیل، ډنډو پټان، ګردیز، ګرد څیړی، جان خیل، لژمنګل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، چمکنی، زادران، زازی او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس خالق یار احمدزی زموږ میلمه دی. احمدزی صاحب، که لومړی د حواله اوریدونکو خبر کې په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري ووري دي او دی واورو ته خلک ډیر هیلمن ول، ځکه چې د سیویره وچې وچکالی به وي، په پکتیا کې څومره خوشبيني رامنځته کړې ده؟
لنیک مرغه سکاله د ورښتونو کچه بيخي بي ساري ده. د سیرو ایوي مې سره په دې خوا باندې څو ځله ورښتونو وسو، واوري وس همسته د مهال په اسمان شین ده، خو د خلکو امیدونه او توقعات زیاتې خای راتونکو کال له وشکالی نخلاص کال وسیږي. په دغه برخه کې هیوادوال او په ځانګړي توګه پکتیاني شتورونو څو ځله د استقال منځلم څخه کال وکړه او د نیکمرغه او د خدای جل جلاله احسانونو شو رښتنه وسلو دا لړۍ دوام لري. دا مهال یخنی د پکیا کې واوري پرتی دي. نو
ډیره مننه. واوري ورښتنه خو لیواړخه شدي برکت خلک بولي، خو لبل اړخه هغه کسان چې بېوزلې دي، ښه سرپناه نه لري یا د ځان د تودولو لپاره وسایل نه لري، هغوی ته مشکلات پیدا کوي. او په تېره بیا اوس چې د یو شمېر خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی، نو له دغسې کسانو سره مرستې شوي دي او که نه؟
بلې، پکتیا کې تر دې مهاله پورې کومه طبیعي کنه نه رامنځته شوي، او مرستندویه خیریه بنسټونه څه شتون لري، نړیوال خیریه بنسټونه او دغه راز نور بنسټونه دي چې وخت په وخت باندې له اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو، دغه راز د پوښاک په برخه کې د ژمنویو توکو مرسته ترسره کړې ده. همدا تېره ورځ هم د اویک موسسې تقریبا د 500 کورنیو سره د ماشومانو البسه ورته توزیع کړل. همدانن هم مرکز ګرځیز کې یو توزیع درو. تقریبا په تیرو څو نوې کې موږ توانی دلی یو چې په پکتیا ګرځیز کې نږدې 8000 کورنیو ته ژمنی توکي، دغه راز نغد مرسته او ترڅنګ د خوراکي توکو مرسته وکړه. البته دغه ټول د خیریه بنسټونو په ځانګړي توګه د ډبلیو ایف یو، یونیسف او نور سازمانونو په مرسته باندې ترسره شوي چې موږ ته مننه کوو.
بله، ډیر مننه احمد زئی صاحب. د اقتصادي ستونزو لپاره ستاسو د ولایت په سطح څه کارونه شوي دي؟
البته یادونه خو باید چې همدې مرستې کې وکړو چې دغه مرستې د افغانانو لپاره اقتصادي برخه کې اگر که په موقته توګه باندې یو ښه زیری بلل کېږي، خو البته د اوږد مهال لپاره کوم درد نشي دوا کولی. په دې برخه کې موږ کوشش کوو چې زیربنایي پروژو ته مخه وکړو، دغه راز زیربنایي کارونو ته مخه وکړو، دغه سې چارو ته مخه وکړو چې هغه آینده لپاره د هیوادوالو په ځانګړې توګه د پکتیاوالو د بهبود او د ترقۍ لامل شي. په دغه برخه کې اوس مهاله د پکتیا ولایت زراعت ریاست او ښاروالي ریاست په ګډه باندې هڅه پیل کړې چې د کارموندنې برخه کې فراخې کاري زمینې ولسونو ته برابرې کړي. همدا اوس موږ یو ښه زیری لرو چې په احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې سلګونه هکتار ځمکه د باغوالۍ لپاره ځانګړې شوې ده. راتلونکی کال به سریزه کې پیل شي، د میوه لرونکو غیر میوه لرونکو نیالګیو بوټي به پکې نیول شي. تر څنګ یې د ښاروالي ریاست هم په پام کې لري چې راتلونکی کال د 132 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې ګرځیز کې ولو یا پروژه مخته یوسي چې هغه به د پکتیا د مرکز د بهبود او ترقۍ لامل شي. دغه راز نور ریاستونه هم په پام کې لري چې د ټولګټو چارو ریاست په پام کې لري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ته اقتصادي زمینی برابرې کړي.
ډېر مننه. په دغه سي پروژو کې چې تاسو یادونه کوي، یو هم د مچلغو بند پروژه ده چې کار یې نیمګړی پاتې دی. د دې بند لپاره تاسو پیسې لري، فکر کوي چې راتلونکی کال به په دې پروژې کار پیل شي؟
د مچلغو بند پروژه یو له حیاتي پروژو نه ده. متاسفانه چې تیرو کلونو کې مختلفو حکومتونو د تیرو شلو کلونو کې تقریبا میلیاردونه ډالر د حیف و میل سول کې. متاسفانه چې چېرته دلته کار شوی و چې دغه بند کولی سوی د جنوب ختیځ زون د څو ولایاتو لپاره برق ورکړی وی، خو داسې فساد وسو په بېلابېلو وختونو کې. نو عمارت همدا اوس هم ژمن ده چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي. څو ورځې وړاندې هم د احمد آبا ولسوالۍ له ولسونو سره ناسته شوې وه، د پکتیا د اوبو لګولو ریاست لخوا نه. نو هغوی ته ډاډ ورکړی و چې راتلونکي پسرلي کې به د دغه بند سروې او دغه راز د دغه بند پاتې چارې بشپړوي. او په دغه برخه کې د برېښنا وزارت هم ژمنه ورکړې ده چې دغه بند ته به سږ کال ځانګړې، البته راتلونکي کال به ځانګړې پاملرنه کوي.
که څه هم تاسو وایئ چې د فساد له کبله خو د تیر حکومت چارواکو په ځلونو ویلي دي چې طالبانو یې مخه نیوله، نه پرېښودل چې دا بند بشپړ کړي. دا ویلی شي چې 2% د دې بند کار شوی دی؟
تر دې مهاله پورې موږ ویلی شو چې 10% پورې یا تر 40% پورې دغه بند چارې بشپړې شوې دي. البته دا هم هغه مهال بشپړې شوې چې امارت په دغه سیمه باندې واکمني ترلاسه کړه. سمه د استاسو یادونه مطابق وي یو څه وضاحت ورکوم چې تیر حکومتونو دا تور لګاو چې ګواکې طالبان دې کار مخنیوي کوي. البته طالبانو د امنیتاتن غښتنه کوله، طالبانو د فساد مخنیوي په خاطر باندې اقدام کوي چې په دغه پروژه کې مخه مخدخل شي، خو دوی نه غښتله. تقریبا دغه پروژې ته په سلګونو باندې عسكر ورنيګلی وو، لسګونه پوسټي او تجارت کړی وي.
نو آیا پیسې ورته شته او کنه قراردادیانو پیسې ترلاسه کړي دي، او که فکر کوي چې ستاسو حکومت کولای شي چې پیسې ورته پیدا کړي؟
بله، یو خدای قراردادیان مسله ده، کوم قراردادیان چې پوروړي دي، مثلا په دغه برخه کې څه پیسې پاتې وي هغه به حکومت ورته ورکوي، خامخا د مکلفیت لري. او بل دي د پیسو د شتون مسله ده. الحمدلله پیسې ته حکومت پیسې لري، خو راتلونکي کال په انکشافي بودیجه کې هوستوي ده، البته نیول کیږي. دغه وسخو د زمي لپاره، دغه دروي میاشت لپاره انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ځانګړي شوی ده د امارت په کچه باندې ټول هیواد. او راتلونکي کال پلان څه چې دغه پروژې لپاره ځانګړی مبلغ انکشافي بودیجه ځانګړي شي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خو اوس به ښاغلی احمد زیته د پکتیا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ته نوبت ورکو چې ستاسو د پښتنو په اړه نظر څرګند کړي. احمد زی صاحب، پښتنې زه در په یادولې شم، خو که په یاد مې وي وخت به کم زایشی. لمړنۍ عادل وو لوګر څخه وای مرستي اړمنو خلکو ته رسیدي، او کنه دغه پښتنه د ته په پام د توجه ورده چې په تیر خبرونو کې یو شمیر خلکو شکایت کوي چې مرستي حقدار ته نه رسیدي، بلکې هغه چاته رسیدي چې د طالبانو په حکومت کې واسطې لري یا خپلوان دي هغه ته رسیدي. داسې شکایتونه همشته. مهرباني.
بله، زه په ترتیب سره راځم د ټولو ملګرو پوښتنې ته ځوابونه وایم او کوشش کوم چې دوی هغه ابهامات هم رفع شي. بلکې د مرسته داسې روانه ده چې تقریبا درې ریاستونه دي چې هغه د ټول موسسات د هغو ریاستونو په اډانه کې د مرستې امن کورنوی شي. دلته وضعیت داسې ده چې د کلي ملایمه یا مثلا سپینګیري او یا فعال ځوانانه هغوی په کلي باندې ګرځي، سروې کوي، هر اړمن کورنۍ تشخیصوي، لاغنه وروسته بیا هغه اړمن کورنۍ ته مرستې ورکوي. البته کېدای شي ځینې اورېدونکي وروسته پوښتنه وکړي چې ځینو نه اړمنو کورنیو ته چې هغه بې وسلې هم نه وو مرستې ورکول شوي دي. دا پوښتنه په ځای باندې ده. یو تقریبا څو ورځې مخکې د یوې موسسې لخوا نه خپل فري سرویس دی، نو هغه لخوانه بیا د دینو البته محدود شمیر کورنوي ته شغه اړمن نه ول مرستې ورکول شوی دي. البته اوس یو مخه نیول شوی ده، او بل دا چې دغه مرستې چاته ورکول کیږي نو دلته سمت او دغه ډله او ګروپ دا مهم نه ده. دلته اړمن کورنۍ مهم وي، افغانان مهم دي. نو ټول هغه اړمن کورنۍ هغه کفرون په مخالف صف کې ولاړ ول او سه یمګه دښمن ول، خو لمریتوب یو ته ورکول کیږي ځکه چې اړمن دي او مشمان به وږي کورونه کې بچنه لري، نو باید هغه ته لمریتوب ورکول شي. او دا غره کوم څه میکانیزم ورته پام کې نیولای دا. او بل دا چې تکراری مرستو مخه هم نیول شوی ده. نو په دې برخه کې ټول هغه سپین سیمو ته مګر رسیدلی چې هغه ته په تیر شلو کلونو کې چمره نه وروړي. دا یو موضوع. بل موضوع دا ده چې ملګری په شکر څرګند چې ډېر لوی ژمنې وکړلې وو، دغه مبالغین ور اخوا یې باید چې ووایو چې د پکتیا ولایت نه بلکې افغانستان په کچه باندې به ځوانان ته کارونه پیدا کوو. په دغه برخه کې زمونږ اسلامي امارت ژمن ده، همدا اوس هم موږ دومره پیسې لرو چې د خپل حکومت له بهرنیو مرستو پرته وچلوو.
تاسو وایئ چې پیسې کافی لري، لیکن ولې د معاش په ورکولو کې ستونزې لري؟
نه نه، ستونزې دا تقریبا دا اوس هم تخصیصونه ډېر ولایت ته تللي دي. هغه یو ولایت ته تېره ورځ مو د ملي تلویزیون د تخصیص را ورسېدی، دغه راز د نور ریاستونو تخصیصونه راغلي دي، ځینو په لاره باندې دي.
د څو میاشتو معاش پاته دی، د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکوي، داسې خو د ټولو میاشتو معاش هم نه دی ورکړی.
او د توتیر دومیا سماش ولا راتم کو سورج کی ورته ورک رسی دین ادارو ته ورک ول تا نور دومیا سهم ورک ول څه دغه برخه کی معاشات ورک ول برخه کی سند نه لرو البته یو میاس متاخر سوی وی سند وی یو فلج نظام ته مګر اغلو د سفر نه شروع وکړه او بل موضوع د کورونا رنگول موضوع ساج ملګری هرونه وکړه بل وقت خاروالی د استراتیجیک ماستر پلان چې دا وخت د وخت ماستر پلان او د هغو تطبیق باندې پیل کړی دی د دینو خاریانو کورونه چې غلي دي دینو کسانو ته د نمرو د ورکولو ژمنه شوی ده او دینو کسانو ته چې هغه
لیکن بیا محمد زی صاحب ستاسی پا خبرو که در لویشم پا امدی برخی که آیا دا وس مناسب وقتی پا دیجمی که دین چاکور رنگول که تاسی نمره هم ورکی نمره ده نوزمه که ده کور خونه ده سرپنا خونه ده
کوشش کوی که دیسی اغا دی استوگن کورونه چی اغوی تا زان ونه رسو البته که چیر تا یو یا دو را دی اغوی تا کاشی زای ورکو دیسی اغا بدیل ورکو کوی یا دومره مبلغ ورته ورکړي په کرایي کور باندې چې تو وسیږي البته دغه نمرتوب د بایس ماستر پلان زړه تطبیق شي او دا چې په زمي کې موږ پیل وکړو نو په دې برخه کې د مشرانو همدا حکومت چې باید کار وسی او کار وسی سمره زړه خلاصيږي عمر خده او بل موضوع د دولتي موټرونو ناوړه استفاده بلې دا شاید توی وی خو په یو کچه باندې نه دي سمره اوریدونکو شکایت وکړي ترافیکی تیروتنه به چیرته راغلی وي البته د خودی حدود منصوبین لخوا نه او دغه راز نور ادارات د چارواکو لخوا نه لن وخت کومه پیښه هم نه لرو او د مشرانو لخوا نه هم د هدایت هر هغه کسان چې هغه درېوي سره بلد نه وي هغوی باید چې موټر چلونه کې برخه وانخلي.
لیکن د دې کورونو په برخه کې بیا هم شاید لکه څنګه چې زما په ذهن کې سوال دی، ډېرو نور اوریدونکو په ذهن کې به هم دا سوال وي، د افغانستان حکومتونو که څه ستاسو نه مخکې هم تېرو حکومتونو کې هم دا وضعیت و چې ړنګول یې ډېر زور کول خو ماستر پلان یې ډېر په ځنډ اجرا کوو. اول باید په دې ښه فکر وکړي چې ماستر پلان کله عملي کوي، ټول امکانات ورته لري، له هغه وروسته بیا د خلکو کورونه یا دکانونه و نړول شي.
واوریدل بیا اوریدونکو نظرونه نو واوریدل. بلې مثلا غبن باندې کار دستې پیلېږي چې لمړیتوب کې پکتیا د شي پکتیا اړتیاوې پرې کې وروسته به دا بهیر اوس ته هم غځېږي او دغه معاشات باره کې یادونه به څه وکړم چې هغه ملګري یادونه وکړه چې معاشات اول خو موږ هو اتو میاستو معاشات نه چا ځنډولي دي او نه تر اوسه پرې څوک کومه اداره کې بیل ګره کولی شي. یو کېدای شي دا سړی نظامي وي، ډېری نظامیان خو
نه نظامي نه و، ویل چې حق الزحمي ښوونکی و، یو شمېر ښوونکی حق الزحمي و.
حق الزحمي ښوونکو ټولو ښوونکو ته معاشات ورکول شول یا خره د تیرو میاستو ورکول شول. همدا دغو میاستو تخصیصونه راغلي دي ځینو اداراتو دغه راتلونکي اونۍ کې راځي او ورته توجیه به شي. البته که حق الزحمي وي همدا اوس په حق ښوونځي ته رخصت دي. فکر کوم چې حق الزحمي به هغه وختو کې راځي چې هغه ښوونځي چالان وي او بل د رسمي معاشات کوله چې خو د ژمي د اوړي رسمي خلک معاشات اخلي او ورکول شوي دي. دغه راتلونکو څو ورځو کې به دا نوی بهیر هم پیل شي. معاشاتو برخه کې هیڅ ستونزه نه لرو، ټول ادارات پرې رسولی شو. البته د نظامي ادارو معاشات لا تر اوسه پورې نه دي پیل شوي، حتی زموږ نظامیانو هم نه دي اخیستي. د افغانستان په کچه باندې معاشات نظامیان ته نه دي ورکول شوي او د نورو ټولو ملکي ادارات معاشات ورکول شوي. دغه مرستو د ویش باره کې پوښتنه وکړل چې دلته ځینو کورنیو ته تکراري مرستې ورکول شي. بلې دغه ستونزه موږ